السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت خبرداري ورکړی چې پراخو محدودیتونو او د نړیوالو مرستو ناڅاپي کمښت اساسي روغتیایي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت کمزوری کړی او د هیواد له وړاندې نازک روغتیایي نظام ته لا زیات زیان رسولی دی. ریچارډ بنت چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي دی، د ښځو او نجونو د روغتیا د حق په اړه یې نن پنځشنبه نوی راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. بنټ وویل چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جګړو، بېوزلۍ او پر بنسټیزو تاسیساتو د کمې پانګونې له امله له کلونو راهیسې کمزوري پاتې شوی دی، خو هغه ټینګار وکړ چې اوسنیو محدودیتونو د ښځو او نجونو لپاره د روغتیایي خدمتونو لاسرسی په بې ساري ډول خراب کړی دی. جاپان یو ځل بیا له افغانستان سره بشری مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن اعلان وکړ چې جاپان د 4.4 میلیون ډالرو بشری مرسته ژمنه کړې او په دې پیسو به شاوخوا 80,000 کسانو ته چې نیمایي ماشومان دي ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شي. دا مرسته په داسې حال کې کیږي چې بشري کړکیچونه او جبري کډوالۍ زیاتې شوې دي. یونیسف تایید کړی ده چې د جاپان له لوري ورکړل شوی دا 4.4 میلیون ډالر به د افغانستان هغو خلکو ته د بیړنیو او حیاتي خدمتونو په برابرولو ولګول شي چې د طبیعي پیښو او بیړنیو حالاتو له امله زیانمن شوي دي. د امریکا او ایران چارواکو د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې د اتمی خبرو اترو نوی پړاو پیل کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړې پوځي نښتې د مخنیوي لپاره روسي هڅه ګڼل کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د اتمی پروګرام د مخنیوي لپاره د یوې موافقې د ناکامۍ په صورت کې د امریکا د پوځي اقدام لپاره په انتخابونو غور کوي. د امریکا د الوتکو وړونکو دوه جنگي بیړۍ اوسمهال د ایران جنوب لور ته ځای پر ځای شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبه په ماښام د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا سره د خبرو اترو په اړه د تهران د وړاندیزونو په هکله خبرې وکړې. دا خبرې اترې د عمان په منځګړیتوب غیر مستقیم ترسره کیږي. او سعودي عربستان په پام کې لري چې که پر ایران د امریکا د برید له کبله د تیلو په عرضه کې خنډ یا کمی رامنځته شي، نو د تیلو صادرات به زیات کړي. دا خبره رویترز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د دوو باوري سرچینو له قوله کړې ده. یاد آژانس همداراز ادعا کړي چې اوپک پلس با چې د اوپک غړي هیوادونه او روسیه پکې شامل دي، احتمالا په دې غور وکړي چې د اپریل میاشتې لپاره د ورځې 1.5 لک بیرل تیلو تولید زیات کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د بشري حقوق لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ.
I call on the defect authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حاکمو چارواکو غوړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوي او پالیسۍ د لغوه کړي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نوې نښتې
پرون راغلې. د ماښام د لمانځه نه شاته بس جګړه ودرېدلې په دا سرحد کې. نورې د هغې خوا نه ګولۍ مولۍ داسې راتلومي، نو دا خو کورونه دغه خلک راوتلي دي ځکه چې ګولۍ راتلومي.
چندرو یا جزلو به پېژنئ؟ دا لوبه پخوا د نجونو ترمنځ ډېره رایج وه، خو اوس ولې کمه شوې؟
پخوا ډیره وه، خو اوس ډیره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي. ډیرې لوبې هېرې شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کولې.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان په اړه د وی غونډه کوربه و. یاد غونډه کې د دې شورا لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو له نقض لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ بیا په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه، روغتیایی وضعیت او په ځانګړي توګه روغتیایی خدماتو ته د ښځو لاسرسی له ژور ناورین سره مخ دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپلې یو شپېتمې غونډې په ترڅ کې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه غونډه وکړه او د افغانستان وضعیت یې کړکېچان یاد کړ. په جنیوا کې د دې سازمان یا د شورا کې چارواکو او استازو د افغانستان د بشري وضعیت اړوند د ځانګړې سوې غونډه کې وویل چې افغانستان کې افغانان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ژور بشري کړکېچ سره مخ دي او په خبره یې طالبان ورځ بلې ته د دوی د حقوقو د نقص بېلابېلې تګلارې طرحه او پر خلکو پلی کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ پوړي کمشنر ویلکر ترک په دې جمله خپل وینا پیل کړه چې افغانستان د بشري حقوقو په هدیره بدل شوی او ټینګار یې وکړ چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه له جرم ګڼلو ملاتړ کوي. د دې غونډه کې له طالبانو دا غوښتنې مطرح کړې.
To authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
لو حاکم چارواک غړم چې خپل ټول تبعیزی احکام فتواوی او پالیسی دی لغوه کړي ترڅو د ترلاسه شي چې خزي او انجنیر لوړو او منځنۍ زده کړو، روغتیایي اسانتیاو، کار او په هیواد کې ټولنیز ژوند کې بشپړ ګډون ته لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کارکونکو او مرستندوی پرسونل د کار پر وړاندې له پرلمې جوړولو دی لاس واخلي. دوهم، پر اعدامونو او فزیکی سزاګانو دی بشپړ او عاجل بندیز ولګوي او د اعدام سزا دی لري کړي. دریم، ټول خپل سره نیولې دی بند کړي او نړیوال اصول دی په دې اړه رعایت کړي. څلورم، اجازه دی ورکړي چې بشري مرستې رسونې له بندښت پرته ټولو اړمنو ته ورسیږي. پنځم، د بیان ازادۍ ته د احترام وکړي او پر رسنیو د محدودیتونو لغوه او له سانسور نه دی لاس واخلي او پرې دې چې خبريالان خصوصا خزینه دي له ویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي.
ښاغلی ترک، د افغان رسنیو وضعیت خصوصا د خزینه ژورنالیستانو د کار د څرنګوالي اړوند هم اندېښنه او خدا وی ویل چې دوی له بیلابېلو محدودیتونو او سانسور سره مخ دي. د دې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ بیا افغانستان کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د نه لاسرسي د وضعیت په اړه د خپل چمتو کړي راپور د وړاندې کولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت بېلابېل محدودیتونو او د نړیوالو مرستو بودیجو کمښت د روغتیایي سیستم بدتر کړی دی.
Taliban rule, Afghanistan is experiencing a profound and escalating health and human rights crisis, especially for women and girls.
The Taliban ترواکمنې لاندې افغانستان د روغتیایي او بشري حقوقو له ژور ناورین سره مخ شوې. په ځنګړې توګه ښځو او نجونو ته بل جګړه، بیوزلی او په ځنګړې توګه د پنګونې کمښت روغتیایي سیستم لري ننګون کې حالت سره مخ کړي. البته د مرستو کمښت او د طالبانو محدودیتونو د وضعیت خصوصا ښځو، نجونو او لږکیو لپاره نور هم بدتر او بېلابېلو محدودیتونو سره مخ کړي دي. له دې ماده سه نتیجه اخیسته چې طالبان په ټولو برخو کې د ښځو بنسټیز او بشري حقونه نقضوي، چې دا د بشر ضد جنایت دی.
ښاغلی بنت وویل چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو کچا د تیرو څلورو کلونو په پرتله ډیره سوې او دای د دې ډول سزاګانو د زیاتیدو په اړه اندېښمن دی. د یادونې ده چې د شورا کې یادو چارواکو د طالبانو د حکومت د جزایي اصولنامې په اړه بحث او نیوکې وکړې او وی ویل چې د اصولنامې د بشري حقوقو د نویو نقضونو لپاره زمينه برابره کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې اړه ناسته کې زیاته کړه.
افغانستان د بشري حقوقو د طرحه شوي او سرغړونو راپورونه موجود دي چې د بشري حقوقو او انساني کرامت د نقص ښکاره څرګندوي کوي. د دې دلې په اصطلاح د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او هغه جزایي قانون چې په وروستیو کې اعلان کړی دی هر اړخیزه سارنه بیلابیل اعدامونه او فزیکی سزاوي د ټولنیزو ژوند او د بیلابیلو برخو ته خصوص سیستماتیک او ډیریدونکو زندې تکول او لیکار او زده کړې لري کول جبری راستنیدنې او اقتصادي سقوط دی ټول وضعیت لا بهتره کړی دی.
د یادونه ده چې د غونډه کې د افغانستان ځینو د ښځو بشري حقوقو او مدني افغان فعالانو هم خبرې وکړې او ورته اندېښنې مطرح او له نړیوالو یو غوښتل چې د هیواد کې د طالبانو د روانو محدودیتونو او د دوی په خبره ځپونکي پالیسیو پای ته رسولو لپاره دی له افغانانو سره ودرېږي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. د شورا کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم له طالبانو وغوښتل چې زر تر زره د جزایي اصولنامې په ګډون خپل اعلان کړي قوانین لغوه کړي ځکه په خبره د طرحو بشري وضعیت کړکېچن او له ښځو بشري ازادۍ اخیستي او په ټولنه کې یو اړخ آزاده خو بل بیا بردګۍ ته وړای دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ناستې د ګډونوالو د څرګندونو اړوند نه دی ویلي خو وړاندې د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ادا کړی چې نړیوال دی په افغانستان کې د دوی په قوانینو او کړنو کې لاسوهنې نه کوي او هغه غونډې چې له هېواده بهر او د دوی له استازو پرته ترسره کیږي د دوی په تګلارو کې به هیڅ بدلون رانه ولي. طالبانو تیرو نږدې 15 کلونو کې په ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د محدودیتونو تر څنګ بیلابیل قوانین پلي کړي چې نړیوالې ځپونکي بولي. په هیواد کې په عامه فضا کې د تورنو بدني سزاګانې ډېرې کړي او روغتونونو او کلینیکونو او د بشري مرستو ویش لپاره یې ښځو ته اصول ټاکلي چې له محارمو پرته او ځینو ولایتونو کې له برقې یا چادري پرته کاري سیمو ته تللی نسي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 1/5 غونډه چې د روانې اونۍ په لومړیو کې پیل سوه ټاکل شوې چې د مارچ تر وروستیو پورې دوام وکړي او تمه کیږي چې افغانستان به یې د بحثونو یو له مهمو محورونو څخه وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
طالبانو او پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د ډیورند کرښې په اوږدو پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې نښته کړې. د دې ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي نښته پرون له غرمې وروسته پیل شوې خو اوس وضعیت آرام دی. یو شمیر طالب چارواکي نښته تاییدوي خو وایي چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکی او قومي مشر کفتر خان وایي د چهارشنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته وسوه او د جګړې تر شپې دوام وکړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس وضعیت آرام دی خو یو شمېر ځایي اوسیدونکو د زیانونو اوښتو او د جګړې د بیا پیل له ویرې خپل کورونه پرېښي دي.
دی
ولسوالی بل اوسیدونکی عبدالحق هم وویل
خلک
د تکلیف شو مشکلات سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې د ورځ مخکې د ننګرهار ولایت په نازیان ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. د افغانستان په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قل اردو ویاند وحید الله محمدی د چهارشنبې په ماسپښین د رامنځته شویو نښتو په اړه څه ونه ویل خو تایید کړه چې د دوی ځواکونو د سه شنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو سره نښته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې وضعیت اوس مهال آرام دی او نښتو کې کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار سربیره د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ هم د پاکستاني ځواکونو تر برید لاندې راغلې وه. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو پر ولسوالۍ 2 هوان مرمۍ وویشتلې.
نو جرمنه شوه چې ټول څه شوي دي هغه دی ورته
چینو رسنه هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ماسپخین د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ مقبل سیمه کې نښته سوی. خو د پکتیا ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان منیب زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ کومه نښته نه ده سوې. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ یو رسنیز بیان کې ویلي چې دوی د ترهګرو یوه ډله په شمالي وزیرستان کې پیژندلې چې هڅه یې کوله له افغانستان نه د هیواد ته ننوځي او په نښته کې یو افغان وګړی وژل سوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته تر هغې دي چې د تېرې یکشنبې په شپه پاکستاني جیټ الوتکو په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې هوایی بریدونه وکړل. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې هوایی برید لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ اتل لس غړي هم شامل وو. د وژل شویو کسانو له ډلې څلور مړي لا تر اوسه نه دي موندل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړې چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي چې اویا کسان پکې وژل شوي. د طالبانو حکومت د بریدونو ته سخت خبرګون ښودلی دی. تازه د پنجشنبه په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د مرکې په حواله چې العربیه خبری شبکې سره یې د افغانستان په خاوره د پاکستان د هوایي حملو په غبرګون کې کړی ویلي د دوی ځواب به ورته پوځي وي خو جزئیات یې محرم دي. مجاهد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې پاکستان له داعش سره د مبارزې پر ځای دوی ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د افغانستان په وړاندې په ځینو ویجاړونکو بریدونو کې کارولي دي. د طالبانو حکومت دغه شان د تحریک طالبان پاکستان په اړه په وار وار ویلي چې ټي ټي پي د هغه هیواد داخلي مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ویل ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي او نجونې دي. یوناما ویلي خزي او نجونې د راستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې میرمنې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې ایران او پاکستان د نږدې 15 میلیون ستنو شویو کډوالو یو په درېمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 15 په خپل فیسبوک کې په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډېره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورت له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډېر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي ښځې نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم پلو کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدماتو او د کورنۍ او د مندلو پروګرام تړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د وګد محاله ملاتړ نشټواله کولای شي د زیانمنن او ټولنیزي بي ثباتي خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوی میرمنی وایي اوس محل په افغانستان کې لبی لا بیرو سندو سره مخ دی او ان تر دې ندوانی د چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې میرمنې چې نږدې دوه میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورت کړل شوې د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ خزي چې د ګاونډي هوتونو ډیپورت کیږي دلته افغانستان کې هم ډېر مشکلات یو دي رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتی او د ټول چالشونو د دې پروز مره ژوند باندې ډیره پد اغیزه کړی ده.
ل ایران استنه شوی صابره چې په خبري اتمه یشتي مخکې ل ایران استنه شوی له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت لامل ل رواني مشکلات سره مخ ده.
ګوشناګ می میرن کاس نو نام دي
لږه نور مړ کې کو څوک خور نه راکوي دلته ډیر ساړه دي ډیر سوړ باد لګيږي خو موږ یوازې دوه کمبلې او یو ټوکل لرو ماشومان مې نه روغتي کوم کا ونډی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي ډیره سخت ده څه وکړو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما داسې مهال د سنو شوی میرمنو جنو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیايي خدماتو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د یونامه د راپور په اړه خبرو ګون نه دی خوده خو مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شوي ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړي. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او د غرازي په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډول شوي خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول من یو جونی د اقتصادي ستونزو امنیتی خطرونو او په ذکر د بندیز لامل ایران او پاکستان ته تللی خو په تیرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ریپورت لړۍ تر بل هر وخت یې کړی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنلۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بې ساري بللې. د سازمان د رواني فبروري په 14 په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 1,500,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړ چې د پنجاب پولیسو د قائد اعظم تیبي پوانتون یو شمیر افغان محصلین نیولې دي. دغه ټولنه وایي چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوانتون کې فعالیت کوي او وایي چې دغه افغان محصلین د ویزو د مودې د پایته رسیدو له امله نیول شوي وو خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوشی شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمیر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پایته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نو مولوی وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوش شول او دراتلونکي مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې تر سره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم تیبي پوانتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل هغه محصلین چې د پوانتون په داخل په لیلو کې شتون درلوده هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شو له هغه څخه بیا ډیپورټ شي.
د وای محصلینو لتیرو اته میاشتو رئیس د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړې خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بند ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غرازو ویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړي چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محصلین افغان
دی وای پرون پولیسو د قائد اعظم په هنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لالوړان د موږ له په هنتونونو بهر نشو وتلی، اوس په هنتونونو کې هم خوندې نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه ده چې پاکستان دی په دې برخه کې یو حل لار ومومي. په پاکستان کې وی بلې پس دکړو بوخت افغان محصل هم د نوم د نخبري دو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حادثه کې رخ داد او شاګردو از
دې په هی موږ ډیر اندېښمن کړیو. په ځنګړي ډول د نجونو تر منځ ویره ډیره زیاته شوی ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسیدلې ده او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ په وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورت مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورت په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوي تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه خپور کړي ویلي وو چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
چنترو یا جزلوبه د افغان جنو ماشومان ترمنځ مشهور لوبه ده، خو آیا اوس هم کیږي؟ د شمیر خارونو اوسیدونکو وایي بيخي کم شوه، خو د کلیوالو سیمو اوسیدونکو ماشومان وایي چې دوی لا اوس هم پالي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ماشومان ترمنځ د یو شمیر پخوانی او مشهور لوبه په کمرنګ کې دوسر د یو شمیر خارونو اوسیدونکو وایي چندرو یا جزلوبه هم اوس د نجونو ماشومان ترمنځ ډیره کم شوې ده. د کابل د دریمو مکرو ریانو سیمې اوسیدونکو خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پوخا ډیره واخوس ډیره کم شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي، ډیری لوبې خري شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کوله، خیزونه به مو وهل، یو ډول جسمي فعالیت و.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکو نه کړ نه نه وې مین دی او پلرونه بهر د لوبه اجازه نه ورکوي، نو ځکه دوی له چندرو او نورو لوبو لکولو به برخې دي. دا چې ولې هغه وایي
ځکه چې نجونو ته میندې او پلرونه اجازه نه ورکوي چې له کوره ووځي. زمې کې هوا ډېره سړه وي، ناروغان کېږو، سینه بغل کېږو، ګرمۍ کې بیا لمر ډېر تیز وي. که بهر ووځو شاید ناروغان شو.
خو د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 13 کلنه پاکیزه بیا وایي دوی له چندرو لوبه کوي او پالي یې.
موږ چې کله د مکتبونو او د مدرسو نه راشو کوڅو ته وځو، خپل ملګري ټولې راټولې کو او چندرو رسم کو، چندرو کوو. په کلي او بانډو کې دا رواج تا او بیا اخترونو کې خپل ډیر ملګري راټولو او ډیر چندرو کوو او ډیر خوند ته خلو.
چندرو لوبه چې جزلو به هم بلل کېږي او په بیلابیلو ځایونو کې په مختلفو نومونو پیژندل کېږي، یو ډلې سره لوبه ده چې له یو نه په زیاتو کسانو کېږي. د ګیلاس د بیخ په اندازه یو هواره او ګردتی وسیله ده. ماشومان په د بشیر یاسکرو په ځمکه یو اوږد مستطیل شکل باسي او بیا په څو برخو ویشي چې شکل یې تقریبا د لرګیو زینې ته ورته وي. هرې برخې ته یې خانه یا کور وي. لومړی یو ماشوم خپله تیږه په لومړۍ خانه کې اچوي او بیا په یوه پښه له دې خانې را باسي او په ترتیب سره یې نورو خانو ته ټیل وهي. که چیرې پښه په کوم خط راغله نو بیا هغه سوځېدلی بلل کېږي او د بل ماشوم نوبت راځي. د لوبه کې خانه یا کورونه هم مهر کېږي چې مقابل کس هلته د پښې ښودلو اجازه نه لري او باید ټوپ ترې وکړي. هچا چې ډېرې خانې واخیستې او لوبه یې بلې ته سخته کړه چې نور یې د مخته تګ امکان نه وي، همغه یې ګټلې ده. خو دا لوبه لکه نوم یې د کولو طریقه او د شکل جوړول یې هم په بیلابیلو سیمو کې متفاوته دي. ماشوم روزونکي په دې باور دي چې دا لوبه هم جسمي او هم ذهني فعالیت دی، نو باید وساتل شي. ښوونکي، انځورګره او د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړی ساره سیدی په دې باور ده چې کورنۍ باید ماشومان دې لوبو ته وهڅوي.
دا د مندو او پلارونو دنده ده چې خپل ماشومان وهڅوي چې داسې لوبې وکړي چې په هغه کې جسمي او ذهني فعالیت دواړوي. ډېرې ګټورې دي. انځه کله فکر کوم چې که څوک وکولی شي په واټونو ځینې لوبې، مثلا همدا جز لوبې، یو چوکاټ رسم کړي، حتی لویان چې کله تیریږي یو څو ځلې یې ترسره کړي، ماشومتوب به یې وریاد شي.
د یادونه ده چې د چندرو په شان ډېرې نورې لوبې هم شته چې پخوا به هم په کلیو او هم ښارونو کې ډېرې کېدې، خو اوس کمې شوې. لکه رسۍ کشول، خوسۍ، نانځکې کېنول، رسۍ وهل یا رسمان بازی. پنجاق، دی یا دندکلک او نور چې اوس یا بیخی نشته او یا کمی شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زبل ظاهر کندهار ولایت څخه
روژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوه جات لوبیا دال نخود سبزی پنډی داسې نور میوه جات بس چې تیاری بس نو هغه صحیح روژه ده، شو د خیر روژه ده.